پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملان د مودي ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده ستاسو هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري چې افغان حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان الله زندانونو خوش کړل همدارنګه نور ریپورتونه ملرو خو فایل خبرونه کوو په مکرۍ د دې سات خبرو ته دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیمه سمر وای د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښنه لري په کندهار غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا وایروس سور لسنوي پیښې ثبت شوې او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنگیږي نن وربند اعلان کړ بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیمه سمر وای د طالبان او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښنه ده دا تړون د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی و هغه سمر پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د یوې ښځې او د دې هیواد د یوې اوسیدونکي په توګه اندېښنه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو په تړون کې د بشری حقوقو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اړه یوه کلمه هم نه ده ویل شوې له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د سار او سمون کمیټې کارلوین بی مالونی ویلی وو لدی ډیر اندېښمنه ده چې د ډونالد ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د افغان ښځو او نجونو د خوندیتوب په اړه یادونه نه ده شوې د پروان ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د باګرام په هوایی ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوې د پروان امنیه قمندانۍ ویان محمد هارون مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دا راکټونه له جان قدم کلی د هوایی ډګر په لور فایر شوې دي د نوموړي په خبره دوه راکټونه په هوایی ډګر لګیدلې چې مالی زیان یې اړولې خو څوک یې نه دي شوبل کړي درې نور راکټونه د باګرام هوایی ډګر دیوال ته نږدې لګیدلې د دې راکټې بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی په باګرام هوایی ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوي دي روسي وارد 2009 کال د دسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید کړو چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو لړل دوه کسان ووژل شول او اتیانو ټپیان شول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وبخیدا افغانستان په ځینو ولایتونو کې لاغړې ډلې کندهار غزنی او پکتیا کې د کرونا وایروس سورلس نوې پیښې تایید شوې دي د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو سلی رساتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا وایروس نه مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره کندهار کې د کرونا د مثبت پیښو شمیر 2 شو ته ورسید د غزنی د عامه روغتیا رئیس ظاهر شان نیکمل هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې په غزنی کې وبل مثبت پیښه ثبت شوې د نوموړي په خبره لدی سره په غزنی کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر شپږ ورسید اخوا په پکتیا کې د والی ویند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د دوی روغتیایي ټیمونو هم څلور نورې پیښې ثبت کړې دي په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې د اخته خلکو شمیر نږدې 450 ته رسیدلې چې له ډېرې لید 14 کسانو مړینه تایید شوې او د 13 کسانو درملنه شوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او نن ویل چې په خار کې څوک به موجبه او چې په خار کې دی به موجبه ګرځیده راګرځیده بند شي دا سالنګونو د حبس او مراقبت د اداري رئیس محمد زمیر مرخیل نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې تیر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې د ډبر راخویدو په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ شوي او یو موټر چلوونکی ټپي شوی ښاغلی مرخیل ویل چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوخویږي نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده دا سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنگیږي نن اوربند اعلان کړ دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی د دې ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي وخت هم شي هغه همداراز ویل چې دا اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو انتونیو ګوتیرس په تیره میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغه هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودرې. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه پورې د جګړې درولو ته زړه نه دی ښه کړی. دا کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز سازمان څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې په 2018 میلادي کال په مارچ کې په مرکزي خارګوټي التامانا کې د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي دي. تر دې مخکې د سازمان یوازې ویلي و چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده یې کوم لوری نه و تورن کړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیټې په خپل څېړنیز رپورټ کې چې پرون چهارشنبې خپور کړ، دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې بشري حقوقو په برخه کې ژمنه شوې نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقوقو خورا بده سابقه لري تر ډېره مستبد بلل کېږي. دا کله چې ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 رسم کال کې واک ته رسیدلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو په آزادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو پروسې ته دوام ورکړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل
نن هم سلطنه طالب زندانیان به هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون
د خغلی فیصل سرګندونی به بشپړه په ریپورت کې در سره شریک کو. د سولې پر بهیر د افغانستان د سولې د شورا لغړی حجی دین محمد سره مرکه هم لرو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جګړه کې اور باندې لاند کړی دی. اقتصادي خبرونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. په خبرونه کې نور ریپورټونه او د مخکښ خصوص ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل تنه طالب ځینې خپلو کورونو ته هم رسیدلي، خو طالبان د خوشي شوو او خوشي کېدونکو بندیانو په اړه وایي چې دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې دا خوشي کېدل د تایید وړ نه دي. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده او نور تفصیل ترې اورو. فیروزه جانې، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د بندیانو پر سر د بحث درې کسیز تخنیکي ټیم وغوښته، افغان حکومت د تیرې ورځې راهیسې د طالبانو د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړې. تازه نن بیا هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم سل نور طالب بندیان له بند آزاد شي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل وویل دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سلطنه طالب زندانیان به هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته ولاړل.
ښاغلی فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به دغه پروسه مخته ځي، خو هره ورځ د بندیانو د خوشي کېدو په شمیر کې به ادلون بدلون وي. د ولسمشر غنی فرمان چې د مارچ میلادي میاشتې په 11 مې ورکړی و، پکې راغلی د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي. په فرمان کې راغلی د حکومت او طالبانو خبرې، البته که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هرو دوو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي، چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. اخوا طالب وایي ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې خوشي سوي او خوشي کېدونکي طالب بندیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له شرایطو سره برابر نه دي. امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 29 نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه، البته د مارچ په 10مه نیټه د بین الافغاني خبرو د پایل تر مخه خوشي سي. هغه مهال بیا د دولت زرتنه بندیان هم و د طالبان لوري خوشي سي وای. خدا بهیر لخندونو سره مخ دی او تر دې مهال هم د طالبان لوري تروست کوم بندیان آزاد سوي دي. دوی پر وړاندې مخالفت خوده لای، البته ویلی دا دوی ته د تایید ور نه دي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی. له تاسو سره پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او اختلافاتونه مخنیوی دی وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی الدین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشي کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسي.
دا یوې خبر ته خطا سه د افغانان چې بندیان دي، کدا دلته د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدا هر څو کورنۍ لري، بچیان لري، قرض لري، هلته کتلې دي، هغه اسکر دي، هغه هم څه د فکری خلک نه دي، مجبور خلک ولر هلته لږ روپو د پاره پولیس یا اردو ته دي، هلته هغوی ونیسي بندي کي کنه. نو چې خلاصېږي دي کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه یې پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې هغه وخت که دا طالبان وایي چې موږ دا معافانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده. او دې کې داسې خلک هم شته چې بی ګناهي او داسې خلک چې ګناهګار به وي، خو بندي ځای نو بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو خبره دا خلک چې له بند آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای شي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوشي کېږي بین الافغانی مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید 40 هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید رخصي شوي وای؟ خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغانی مذاکرات څومره ننګولای شي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای شي؟
نو بین الافغانی مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې د غلیدل قتل او د شیان تخصیص دي. اکثر څو خبرې تاسو کته چې دا بندیان مبارک وي، هغه په دغه په ذریعہ وشو، د ویډیو کال په ذریعہ باندې وشو، او اوس هم دا درې کس چې راغلي وو د ختیځ نه پر دې استداش دي. یقین لرم چې دا کرونا موضوع سړيږي، نو دا بین افغاني مذاکرات شروع کیږي. خو ښه خبره دا ده چې هغه پورې ځکه دا بندیان کاغذ سره دي، دوی سره دي، یا چې دا خوشي کیږي ښه دي.
افغان حکومت همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړي د لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکي مشکلات دي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل پنځه ځله یا شپږ ځله بندیان یو ځل دا خوشي کېدو داسې مشکل وي. دا خبره نه وي خو چې افغان حکومت چې یو وارې فیصله کړي داسې خوشي کوي خو نه خوشي، او طالبان دي خوشي کړه د نورو مذاکرات لپاره. ښه خبره دا ده چې دا نور سره باندې د دې لپاره بیا ښه خبره دا هم ده چې دا خبره شروع شي، دې سره د جذبند او د جنګ د کمېدو خبره وشي، نو
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد و چې تاسو ورسره دا افغان حکومت لخوا دا یو لړ بندیانو دا خوشی کیدو او دا طالبانو دا عکس العمل پاړه دا فیروزی عزیزی مرکا اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په ونی کې درې ورځې د هیواد د بارونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارو خلاصېدل د افغانستان په بازار مستقیم اغیز لري. د دې خونویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د داسې ګام اخیستل کولی شي چې د وارداتي موادو په انتقال او بازار کې د موادو د بایو په کنټرول کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د تورخم او چمن لارو تړل کېدلو له امله د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو نږدې 10,000 کانټینره په هغه هیواد کې بند پاتې. د خغلی نوید په وینا لدی وروسته به هغه ټول افغانستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد به د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشی فاروقی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې د پاکستان دولت د افغانستان باروړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې ونه کې درې ورځې د تورخم او چمن لارې خپل سوداګریز مالونه افغانستان ته وارد کړي. او د پکتیا ولایت سوداګری او پنګونی خونی مشر وای چې دی ولایت کې د قرنطینی مقرراتو لامل د خوراکي موادو هټیو ته هم د خرڅلاو اجازه نه ورکول کیږي. نصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د دې لامل شوی چې خلک له جدي ستونزو سره مخ او به هم لوړی شوی دي. هغه زیاته کړې چې دی ولایت کې دغه حکم خلاف کار شوی او د خوراکي او لومړنۍ توکو خرڅونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه اندېښمن دی ک د ډنډ پټان لارې د سوداګرو پر مخ خلاصې نشي د پکتیا ولایت بل لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو خو تر هغې مخکې یوه سیمه ایزه او نړیواله مسله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سخت دریځ ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړ. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي. دغه همداسې مهال اخیستل کیږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورټ خپور کړی چې جزئیاتي اسدالله لودین دروري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځ به دغه اوربند سره موافقه وکړي او کنه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی، وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شو چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکیل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هینجه څه ده او په هلمند کې وده څه ګټه کوي؟ دا هلمند د کرنې ریاست لخوا پر هغه بوټو د تحقیق کارونه ګړندې شوي چې کیدای شي د کوکنارو د فصل بدیل ثابت شي. مرخیړي، الوویرا، ځینې نور هغه بوټي ثابت شوي چې که کروندګر ورته مخه کړي د کوکنارو په نسبت ترې ښه ګټه کولی شي. دا ځل په هلمند کې زما همکار الیاس تایی پر هنجه چې یو زراعتي بوټی دی راپورټ چمتو کړی.
په هلمند کې چې د کوکنارو او نور نشي بوټو په کرکیله مشهور دی، د یو بل بوټي چې لا هم د کروندګرو تر لاسه نه دی رسېدلی د مثبتې نتیجې او ښې ودې خبر ورکول کېږي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي هنج چې په عامه ژبه ورته انج ویل کېږي د هغه نوو بوټو څخه دی چې د دې ولایت په خاوره کې ښه وده او حاصل ورکوي. د کرنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي هنج هم د الویرا په څیر طبي بوټی دی. هغه د دې ډول ټول په نړۍ کې ټول هغه بوټي او مواد ارزښت لري چې د ژوند د بقا لپاره په دارو او نور موادو کې ځنې استفاده کیږي.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د هنج کرکیله مخ په زیاتې دوه چې خوشبختانه په زیاته کچه باندې بزګر ورته مخه کړې ده. په مجموع کې هنج یو طبي بوټی دی چې په بیلابیلو درملو کې، انساني درملو کې، د دې څخه استفاده کیږي او د دې ترڅنګ نړیوال مارکیټ لري او تقریبا شاوخوا 300 جریبه مځکه کې سش کال موږ په مرکز او ګرمسیل ولسوالۍ کې د هنج نبات کرلې لرو چې ان شاء الله پراتلون کې به هم دغه نبات رشد کوي او ټول ولسوالۍ ته برسېږي.
تر دې وړاندې د ډیرو شناخته بوټو د تخمونو او بیلابیلو ویرایچانو په شمول د زعفرانو، الویرا او کیلې ترڅنګ چې د تحقیقاتو په لړ کې په هلمند کې د ودی او حاصل نتیجه مثبت راوتې ده، هنج هم د هغه بوټو څخه ده چې کروندګر کولای سي په اسانۍ د هغه د حاصلاتو څخه چې ډیر اهمیت او لوړ قیمت لري ګټه واخلي. لا هم د کیکنه د خو د هلمند د کرهنې دراسات مسولین وایي د هنجي د 2 کیلو قیمت د تریاکو طریقې تو چند لوړ دی. د هلمند کروندګر چې د ډیر کلون رایسي کوکنار کری او د دې لاري خپل د ژوند اړتیاوي پر کوي، د حکومت د ډیرو هڅو سره سره تر دې دمه نور بوټو او تخمونو ته نه مخه کړی. د هلمند د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي کچیر هنج چې تر اوسه په اړه معلومات نه لري شو پیژني او حکومت د پلورول د پاره بازار موندنه وکړي و به کړی.
دا نو واتس اپ کوي چې ګوډه عملیان کړی، فوټریان کړی، بل څه په لاس ته سر نه سره خلاص شي. دا خو به کی جوړ خبره شي دا کار وسره وسی بالا وره کوي مینه د دولت یا ورکی رانجه وی کړی دا خو مش پکې سره خوشاله.
نو مې دروپ ته د هلمند ولایت وسیدون کوم ته په خوا بس پنځو ویل په ماجتان کې ولای انجه ده په دا نانی شان کې کاری ډیر شګ ټور بټی دی دا یو سپنجر په خوا مشته ویل په ماجتان کې دا ډیر ګټور بټی دی. دا وس د وچ مجبورې سمور دا تاریا کرو تاریا کار ځان دی مارکیټ خراب دی. نو دا کچیر چیر مشته دا کم بټی دی انجه په نامه دی دا چرای کې او مشته وس په هوای را کې اما په هوای را کې چې دا سی وکړی دا سی وکړی په دغه وخت وبکه پر دغه وخت امبار ورکی وروره مش ډیر خوشاله کی.
حکومت د تیرو نشدو دوله سيزورای سي د بیلابیلو لارو نغواړي هغه کروندګر چې د کوکنارو بوټی کری د نورو زراعتي محصولاتو او د نو کرلو ته وهڅوي چې لا هم تر دې دمه نه دی توانېدلی. د هلمند د زراعت د ریاست د پروګرام او برنامه مسؤل سید رفیع الله کلم ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي چې کروندګر د کوکنارو په ضد د بیلابیلو بدیلونو سره سره هنج ته هم چې ښه قیمت ترڅنګ ښه حاصل ورکوي وهڅوي. د هلمند د کرهنې د ریاست لخوا د کوکنارو د ښه بدیل په خاطر هنج په داسې حال کې کروندګرو ته وړاندې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو بوټی ښه وده او د رنګ او قیمت له مخې پریمانه شیره تولیدوي. کتون کې وایي ک ل یوی خو مرخیړی زعفران الویرا هنج کیلا او خرما ش نتیجه او حاصل ورکوي ل بلی خو کروندګرو ته د عادی او پخوانی محصولاتو د پاره د بازار موندل او سړو خونو جوړول هغلار چاره دي چې کولای سي د کوکنارو د بوټي سره د کروندګرو علاقه او د دې لارې په خپل اقتصاد اتکا رقم کړي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس یا کووید 19 تر خپرېدو وروسته د لګول شوي ګرځبندیز په نتیجه کې په سلګونو زره کسان بیکاره شوي. پرنسز دمبی هغه ښځه ده چې څو اونۍ مخکې لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم بې روزګاره ده. خو هغه د خپلې بې روزګارۍ سربیره هم هڅه کوي چې اړو کسانو سره مرسته وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې تر څنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دامبی هم شامله ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن دامبی د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایروس دا کار هم ورڅخه واخیست. دامبی امریکا ژغ ته وویل کله چې لکاره به برخې سو غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بل لار انتخاب کړله، د خوړو په خول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دامبی زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم ناس موکم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابر ځي. هالیوډ لوی ښار دی، هر اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامبی وایي اوس خپلې سپمول سوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بې کوره او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده، رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي، یوازې بې کوره کسان پر سړکونو ښکاري. هغه بې سرپناه کسان چې د پرنسس دامبی غوندې د ګوتو په شمار کسان یې کله ناکله لاسنیوی کوي. میرمن دامبی وایي د ښار پولیس په وضعیت خبر دي او له بې کوره کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس دامبی په دې باور ده چې له اړو کسانو سره کوچنۍ مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هلمن ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. د هلمن ولایت کې کورونا وایرس تمہارا درس نرخی تو کې به کې ډیر ګران شوی ویلی او پنداران یې اټیوارې ډیر فشتیان ته ګرام کوي. نو زما د متزل څه دا غوښتنه ده چې دا څو کې به چې تازه نه کې ځکه چې ډیرې دا چې خلک څه چې خپل اقتصاد کمزور دي زده نه شي کولای چې هغه خپل شی راځي ځکه خو کورو دی وی خو کرنټین کې کور ته نه شي او د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما پان کدا د وټ خو نه ده د پندارونو ته پاتې د شهروالۍ د خوا بیا به تشریح ګران ورنه کې شایسته خبرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړې وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
قاسم الله يم د نورستان ولایت مرکز پارونه در سره تماس کیم څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې کرونا وایرس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي کارونه کرنټین رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارجي سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي مخکې دلته یو بوجۍ اوړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی بیې په لوړېدو ده په ولسوالۍ کې ورسه حالت وي نو دولت څخه مو دا هیله او پیشنهاد دی چې باید جدي پاملرنه دې ورته وکړي. وسلام احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د خبرونو وخت را ورسید. 12:30 شوي. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیره سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادېدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه په خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګېدلې چې مالی زیان یې اړولی خو څوک یې نه دي ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګېدلې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې د 2018 کال په مارچ کې مرکزی خارګوټی التامنا د کلورین او سارین غازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګه زموږ په دې خبرونه کې دا خبرو شو مطالب او تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده هم تعقیبولای شئ او دا ورځې له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. نیس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاص. یو زل بیا ز واګما جبر خيله د خبرونه کې ستاسي کوربتوب کوم. خو هیرمونه وی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده چې زمنګ نننۍ میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صبرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاص.
تاسو سلام پوهاند کول من
اغلی حمید کپ سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنئ.
د لوی افسلی الله تعالی په نامه د زده دایو محترم اوریدونکو تاسو سلام پرنوي پوهاند کول. از صبرینا حمیدیما د میرمنو ځکونو د بشری حقوقو یو تنقال په خاطر.
اهان ډیر ښه. هله د چې اوریدونکو به هم خپل پښتني را سره په دې خبرونه کې شریک کړي. خو زه په سر کې لته سینا دا و پښتم دا خبرونه د مخکخو خزو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مغواړو تاسو په تعلیم تحصیل فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کې دی شي له تعلیم یې شروع کو مکتب مو چیرته پیل کړ کوم ځای کې مو پای ته ورسو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړي.
البته ما پیل مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایه دوره مالته خپله لوسته ده او د لیسی دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسی مریم ښوونځي کې او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژده وم او باید واده مې کړی وی. خپرګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطع کې چې زه وزګارم هماغه وخت هم ما وظیفه واخیستله ده. مادن ثنایی په مسلکي ټولنه کې البته انجمن دغه وخت اتحادي صنفي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړ، د تمبلې در میاشته پورې. کله چې په تمبله کښې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کښې، او ما ونه شو کولی په هغه وخت کښې زه خپله لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کښې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معرف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کښې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلوار کمیسیون ته راغلم په 2003 کښې، اکتوبر د 2003 کښې. هماغه و چې ما دومه رشته کښې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کښې، البته په یو مقطع کښې په کابل کښې د کاتب په پوهنتون کښې جزا او جرم پېژندنه کښې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه م، یو سمستر مې ولوستو خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کښې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا د قضا او څارنوالي په برخه کښې ما خپله ماستري مې وکړله. البته
بلې، ډېر ښه. اغلې صبرینه، تاسو د ښځو په شورا کښې هم کار کړی دی، معلومېږي چې د ښځو په برخه کښې مو
شورا د ښځو چارو ریاست کښې د معرف په چوکاټ کښې، همدارنګه پارټ ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کښې په هغه وخت کښې خیریه بنسټونه وو چې په هغې وخت کښې ما د طالبانو په مکتب کښې د باختر خیریه بنسټ کښې هغې خیریه مرستې کولې وو د پوهاوي په برخه کښې، او د مېرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو حرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت د شوراګانو، د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کښې چې هغه وخت کښې د عبدالحق فاونډیشن یو شوراګانې ایجادولې، په هغې کښې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې یم، د رسمي دندې وظیفې تر څنګ مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کښې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یوه بېلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. وربشو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي، د معارف په برخه کښې تاسې وویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې، که دا را ته ووایاست.
زده کړې مو البته هغه وخت خو د ښوونکو د پاره دا زمینه مساعده وه چې پارټ ټایم یا وروسته د دغه د کار وخت نه د خپل درس ته مې دامه ورکړي، خپل درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په همه وخت و زمان کښې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
یعنی د معلمۍ دنده مو ترسره کوله. کوم یو اورېدونکی لرو، دی به را واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نیکې، احترامات مې ومنئ، زه نوم جوړ روغ خوشحاله به یم.
ډېره زیاته مننه، په خیر راغلئ. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه، له ډېره وخت وروسته بس د سره په کرخه جمعه خان همدرد یم، له زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدرد د زابل له قلات نه، په خیر راغلئ، مهرباني وکړئ.
مننه، مېلمنې ته هم سلامونه وایم، تخنیکیان کار ته هم پاتې پلوړبین سلامونه وایم. پوښتنه مې په دې اړه وله چې په آینده کښې تاسو څه غواړئ چې خوندي ته یې وکړي، او بل تاسو مثلا که نوکه یې رڼا پر واچوي چې د خوندي دپاره مو څه کارونه کړي دي چې راته په نښه کړي، او بل دا ده چې کوم کار دی چې تاسو نه یې رسېدلي او هڅه کوئ غواړئ چې هغه کار ته ورسېدي او د وطن یا د خوندي دپاره خدمت.
بلې، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسې پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلې حمیدې ته، مهرباني وکړئ. اغلی
البته ورونه، مننه، زمر ته درناوی وړاندې کوم. ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقونو په کمیسیون کښې د اداري څانګې نه پیل کړو. وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه، او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، او بیا د مېرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت، او وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د زون په سطحه باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مقصد د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات هم وو. نو په دغه کاری دوره کې ما مخکې در هغې نه که دغه زه د ښځو په صوره کې وم ښځو چارو په ریاست کې وم ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه ما د ښځو چارو ریاست یا د مېرمنو د حقونو د بشري حقونو دپاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دوی ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني مېرمنو نه او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقونو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې که د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وو یا هغې که په اجتماع کې وو په ټولنه کې متضرر شوي په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي خویندو ورونو ته ټولو د تما د دوی د بشري حقونو د تحقق دپاره دوی ته د عدالت لاسرسي په برخه کې د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې مثلا د شکنجې د منې په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي د قانون د حاکمیت دپاره
بله
د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل چې هغه اساس او منشأ د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د مېرمنو زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی خصوصاً هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي د جنګ قربانیان دي د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض د معیشت پکې تضمین شي د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره کار وکړي او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وګلي او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده نظر د دوی په استعدادونو باندې نظر په پیداوار د منطقې دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي ډېرې متینې دي ډېرې زحمتکښې دي که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورشو حتی نورستان ته د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي خپل د ژوند د پرمختګ دپاره خو که دوی ته زمینه مساعده شي دوی یو سیستم دوی تیار شي دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي هم خپل کورنۍ دپاره او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي نو زما یوازینۍ هیله دا ده او په دومه برخه کې د مېرمنو لاسرسی عدالت ته چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده د دې دپاره موږ حقوقي چوکاټ لرو خو دا لاره باید نور هم وغځېږي نور هم پراخه شي او اکثر ټولو مېرمنو ته یو شان زمینه برابره شي تر څو دوی هغه خپل حق او حقوقو ته لاسرسی ولري عدالت ته لاسرسی پیدا کړي د روغتیا حق ته د تعلیم د حق نه برخمن شي او د دې انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله ډېر ښه. اغلی حمیدی که تاسو دا راته ووایاست چې تاسو د ننګرهار سربیره نور کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی یم او دا مې نږدې مستقیم لیدلی دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی یم ټول په ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمهییزه څارنه وویل بشری حقونو د وضعیت د تثبیت لپاره هغه کار همداسې چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول او وروسته به هم د توري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی یم زه شرقي نورستان ته غربي ته او مرکزي ته درې واړو ته.
بله
نور ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي. لغمان ولایت ته مې کړي
تاسو په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي یو اورېدونکی لرو دی به اول راواخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلې. غږ دې ډېر ټیټ دی. نوم دې راته ووایا. د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها ګلالۍ سمسور په خیر راغلې د هلمند نه. وعلیکم السلام.
او تا آگلی گلالای دیر زیاد مننه خب پختن موکر لکت هم دا پختن یو چه زواب شویده خو دا با آگلی حمیدی زن سرا یادشت که یو بل آوریدون که برا وخلو چی دیت وی خیلی
ودنی خو سلام تا تا اصلاف و قدرمونه نلمانی خور حمیدی خور بسلام آنه
گیده والیکم السلام نم مطه دیده کم زینا ماری کنی ولی
نجیب
الله کنر نکست سماس کنیم نجیب الله لکنر خب خیر رغلی میرا شریک کړی
زما د منمنې خور نه دا پښتنه ده تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته چې د کوم ولایتونو د کلي د تا لکه استغفر وه موږ ورته ته موږ زه ترې ما نورستان ته او جلبا ولسوالۍ ته کوم وخت لکه کوم داسې د ولسوالۍ وه چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات مړ کړي دي او بل د پښتنه دا ته کله د حکومت ته راغلي که نه راغلي
بله اړیکه یې پرې شوله مهرباني وکړئ اغلې حمیدی په سر کې به د اغلی ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې وایي تاسې د آزادو ښځو دپاره مبارزه کړې ده د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي
یو څه مخکې ما خپل خبرو کښې ورته اشاره وکړله چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نه وتې مېرمنې وې چې په دې کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما سفرنه کړي په دې کښې د لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکښې شامل دي مثلا سوګیانو ته همدارنګه فقط یو چارک او ته زه مستقیم نیمه تلې نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی ما چې خپلو تاسو پوښتنه م وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره
وکړله
د دوی سره ما لیدلي دي د دوی ستونزې د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي او زمونږ کار هم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب سو مخام لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطح باندې شاملې دي چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې کوم خور د ستونزو سره مخامخ کېږي د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته نو ما خپلو خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې ما څوکۍ ولسوالۍ ته نارنګ ته نورګل ته اسمار ته همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته زه نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته کونړ د مابس نه ما په متدوم شکل باندې څارنه کړې ده د هغې د ښځو سره ریاست سره ښوونیز پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي حتی د دوی د علماو توره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي خپل نظریات هم پکې شریک کړي دي مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه د ټاکنو د رایې ورکونې د ورځې نه د رایې شمېرنې نه تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی مثلا علیشنګ ته مې کړی دی د مومنداري ولسوالۍ ته مې کړی کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیران اوسېده دی نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي د خویندو ستونزې مې را وړي دي او هلته م لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی د خویندو اساسي ستونزې کښې دي مشکلات کښې دي اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوستاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري هغسې سیمو ته هم زه تللې یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي شریک کړي هم دي غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ څنګه لرو د خویندو د حقونو د تحقق لپاره، د انساني کرامت د درناوي لپاره، او په مجموع کې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ لپاره موږ به د دې ټولنې لپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو لپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دستجمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده. د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی، فعلي شرایطو کې لکه کومه یو مقطه کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره، د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي، د خویندو د ملاتړ دپاره، په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، موږ هم هغه خپل فهم په کې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په ګورن هم هم غږ پورته کړی دی، هم هم تا په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اتومونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري، مثلا موږ اختصاصي محاکم لرو، د محاکم چوکاټ کې لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو، مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه د لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس موږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم او حتی اوس موږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع هم خپله رئیس دولت چې راغلی او موږ ورسره شریکه کړې ده چې موږ د لرو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو، ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپله انساني هڅه او اند هم کړی دی، او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په موږ باندې حق دی، هغه کوم چې زموږ فردي مسؤلیت ایجابوي، کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي، منډه او تګه به کوو ورته. دا نه وایي چې نور بس دی، کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت یې زیات دی او زیات کار باید ورته وکړو. دا لړۍ باید هېڅ حالاتو کې مکه سیاسي نظامونه هم تغیر کړي، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي، او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه هم مفیده وي او ژمنتیا هم ورته.
بله، یو بل اورېدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خو جان تری مسی
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان، کوپال ولایتنا.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني، ما پوښتنه دا دی خورجان چې دا د بسیوات خځو لپاره چې د کورو مېرمنې دې په حق له کومه څه پرګرام جوړ کړی دا کني ولا دا وکړه؟
څه ډول پروګرام؟ یعنی استا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
چې دا بسیوات خځې چې په کورونو کې دي، څه سیوات مو څنګه لري، هغه بیچاره غریبان وي، دې غو لپاره
د خځو د کفاکې دو په برخه کې د هغو خځو. اها، ډیر زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی، احسان الله احسان وو دی وایي چې د هغو خځو د پاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې دا پروګرامونه خپله د بشري حقوقو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمخ وړلو لپاره، ځکه نه دا داسې کوم انجو او نه کوم داسې امکانات لرل، مونږ د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو لپاره مونږ کومو شبکو کې چې لکه د مېرمنو مثلا کاري ګروپ په هغې کې د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کمیسیونو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون طرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د مېرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هم په ښارونو کې کار کوي، هم په لرې پرتو سیمو کې د رفاوي کارونه زمینه مساعده وي، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلي دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشا هم ورته پیدا کړې ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي، یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه کې د یو رفوي کار زمینه مساعده کړې خپل لپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګ د دې ترڅنګ د حیاتي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغلو لپاره. اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به مونږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول. یونیسیر دفتر به بیا ډېر د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د $500 نه نیوله تر $1,000 پورې و دغه دوی ته به یو امکانات برابرول. دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظ بسیه شي، هم په کار باندې وګمارول شي، هم دوی ته به بیا ټرینینګ هم ورکول کېدل، لارښوونه به هم ورته کېدل او دغه زمینه د کار باندې دوی ته مساعدېدله. نو دغه کارونه مونږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي. د همدې شبکې وضعیت مونږ لرو او دغه کارونو ته به فصل دي. مونږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم مسافو ته چې مونږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله، ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مو څه دی؟
په خیر زه تاسو ته پوښتنه کوم د لغمان نه. تاسو د رنې مهمه په خپل یو نظر
اول مو نوم راته وایست. نو مو څه دی؟
کنټرول شادي د لغمان.
حمید الله، مهرباني وکړئ.
فرید الله درغمان.
اها، مهرباني.
په پښتنه کې د درنې ملمنه د چارسي میچ د دولت تر کنټرول لاندې نه دي. نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې همدارنګه د ښځو ته عدالت د ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم نه لري. او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقوقونه او عدالت تر لاسه کړي؟ ځکه چې وایي یو خبره ده وایي چې حق اخیستل کېږي نو ورکول کېږي، نه د دوی پروګرام دي. مننه.
بله، خیر سی، مننه. مهرباني وکړي اغلی حمیدی.
ورو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. واقعا بعضې سیمې مونږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وس دغه سیستمونه مونږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنګ دي، مونږ ستونزې لرلې، مشکلات هم لرل. او اکثرا ما وویل چې د بشر حقونو رضاکارانو یا د انساني حقونو د رضاکارۍ لپاره دوی کار کولو، خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته آمده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کېږي، حتی دا سیمې یو مشر یا دغه د ولسي تړون شوراګانو دغه دپاره ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% ترکیب د مېرمنو نه دی او 50% د نارینهو نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کېني، خپل ستونزې بیانوي، خپل مشکلات، بیا بېرته هغه نارینه ورته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره، د هغه ادارو سره چې د مېرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي. او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي، میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونو نه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي، د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي. هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره، مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري، او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت دپاره هغه هم په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، د هغې سره هم د دې اړیکې او ارتباطات دي، لکه د ښځو چارو ریاستونه، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د مدافع وکیلانو، د دفاع انجمن، د دوی سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکېږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسېږي. او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې مونږ اوناسیه کارمندانې ولرو، خصوصا د جندر په برخه کې یا د مېرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره، د هغې د ستونزو د حل دپاره، د هغې پیسې کې تامین د عدالت دپاره مونږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي، دغسې مونږ یو مېرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات، د ملکانو سره د ارتباطاتو لري، او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله
دا میکانیزمونه پیشنهاد شوی دی و منگا دی ته امیدواره چې په دې باندې به کار کیږي لکه څنګه چې نور اړخونو عملی جنبه پیدا کړی ده منگا به په دې برخه کې
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
وله ځکه ووایم چې زه په دجریان د وظیفې کې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې حتماً رضایت ته سړی لري، او خصوصاً هغه اقداماتو کې چې ما آنن لاسته راوړنې لرلې یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلې د هغې ټولو نه راځي یم. او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونه هم د محلي متنفذینونه او هم د دیني علماو نه تا په دغه څلورو ولایاتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ دپاره زمینه سازي کړې ده، حمایت یې کړی دی، تعود یې کړی دی، او راسره ژمن پاتې شوي دي، او د دوی د ژمنتیا او د دوی د همکارۍ په اساس باندې او د دوی د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډېرو برخو کې مونږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه زه منندوی یم او رضایت هم چې لرم.
دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.